لوبو له ميدانه. هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک پیرزوینه. یو ور بیا د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مهرکلی کوم. زه بختیار ساحل ما او په پیل کې تاسو ته د کوچنی اختر در رسیدو لامل مبارکی وایم. هیله ده چې دا ورځ مو په خوښۍ تیر شي. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه د دې غنی په مطالبه کې به واوري چې کرکټ بورډ ویلي د قشتپې شلوریز لیگ نیټی زنډولی او د لوبو ځای هم بدل کړی دی. د افغانستان الف لوبډله بیا د سریلانکا له الف لوبډلې سره 15 ورځنۍ او یوه څلور ورځنۍ سیالۍ کوي. په ننګرهار کې د رمضان کپ سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي. په دې تړاو د لوبو سنبالونکي او لوبغاړي درته څرګندونې لري. په آی پی ایل لیګ کې دا ځل ګڼو نویو لوبغاړو ښې لوبې کړې دي او هغه لوبډلې چې مخکخي وي دا ځل لیدل کیږي چې د نمرو په جدول کې په وروستیو مقامونو کې روان دي. پیلې د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د نوي شلوریز لیګ د پیل په تړاو کوو. یاد لیک چې د قشتپه ملي شلوریز لیګ په نوم یادیږي. کرکټ بورډ وایي چې د سیالیو نیټې بدلې کړې دي. دغه سیالۍ به د می میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې پیلیږي. کرکټ بورډ وړاندې ویلي وو چې په اپریل کې په کندهار کې پیلوي، خو نه دي ویلي چې ولې دغه نیټې بدلې شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې غړو د ظرفیت لوړونې او د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزي په یو خبري ناسته کې په دې تړاو رسنیو سره په معلوماتو کې ویلي دي چې د ځینې تخنیکي او لوجستیکي خنډونو له امله یې ونه شو کړای چې په کندهار ولایت کې د قشتپې ملي لیګ پیل کړي. دوی وایي چې دغه سیالۍ به د می میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې پیلیږي. په یاد لیک کې چې وړاندې لوبډلې او اعلان شوې دي، 15 لوبډلې پکې برخه لري او اکثره د افغانستان د ملي 19 کلنو الف او کورنی کرکټ مخکخ لوبغاړي پکې برخه لري. په دې تړاو نور جزئیات د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مشر نظیم جار عبدالرحیمزي څخه اورو.
لکه څنګه تاسو په جریان کې استئ چې د کلنی پلان مطابق د کورنی کرکټ چې کوم کلنی پلان و، په اوله روبه کې موږ درې ټورنمنټونه وکړل چې گریډ 2، گریډ 1 او د معلومی سیالۍ وې چې په بیلابیل ولایتونو کې وسولې او زیاته برخه یې د گریډ 2 او د گریډ 1 او همدارنګه د معلومی شلوري سیالۍ چې ټوله بلکې په کندهار کې وسولې. همدارنګه د مشرتابه وینا وه چې موږ کولی شو ولایتونو ته کرکټ وغځوو او بیلابیل سیالۍ هلته ولیږدوو. نو موږ هڅه وکړله چې په کندهار کې وکړو، خو یو لړ ستونزې هغه هم د لوجستیکي کومې ستونزې چې وې، چیلنجز چې وو، او په ځانګړي ډول باندې که زه وایم پروډکشن برخه کې ځینې ستونزې چې وې چې د دوی او بي وینده د هغې لیږدول په دغه خرابو لارو باندې بل ده. او ځینې داسې وسایل وو چې موږ غوښتل چې په ډېر ښه کیفیت سره دغه سیالۍ ترسره شي. ځینې وسایل له خارجه موږ راغوښتي وو چې د هغو د لیږد او د انتقال یوه ستونزه وه چې موږ نشو کولی چې کندهار ته دغه ولیږدولی سو د لیږدولو ستونزې وه. نو پرېکړه وکړله چې دغه سیالۍ له خیر سره په کابل کې وشي او په ډېر ښه ډول سره وشي. نو موږ غوښتل چې په داسې وخت کې وشي چې سیالۍ یعنی بارانونه ورښتونه ونه وسي، ټولې سیالۍ باید پوره وسي. ډېر وخت کېږي چې په کابل کې هم داسې سیالۍ نه دي سوي، شلوري سیالۍ نه دي سوي، د نندارچیانو مینه هم پې ماته سي او ټولې سیالۍ په ښه ډول سره وسي. بل دا چې په راتلونکي له خیره سره خدای کول د مې په نیمایي کې د ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره روزنیز کیم د هغې لپاره یو ښه چمتووالی وسي. نو همدغه وخت موږ هم برابرې کړلې، اول د مې نه بله خیر سره په کابل کې شروع کیږي او د لسم د مې پورې به دغه سیالۍ جریان ولري. دغه ټول بهیر بله خیر سره په ژوندۍ بڼه له تلویزیون نه خپرېږي او تاسو ټول به شاهدان اوسئ.
بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې به الف لوبډله سیالۍ وکړي. کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي او ویلي دي چې افغان ابدالیان به د روان اپریل میاشتې په 28 نیټه له سریلانکا سره 15 ورځنۍ او یوه څلور ورځنۍ لوبه پیل کړي. د یادو سیالیو لپاره اکرام علی خیل د افغانستان د الف لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی او په د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې بیا ریاض حسن، عبدالمالک، زبید اکبری، شاهد کمال، بلال ترین، درویش رسولی، اکرام علی خیل، محمد اساق، ننګیالی خروټه، فرمان الله صافی، قیس احمد، ضیاءالرحمن اکبر، سلیم صافی، عبدالرحمن او بلال سمی اخیستل شوي دي. د دې لوبډلې په احتیاطي لوبغاړو کې عبدالباقی، کامل کاکړ او رحمان الله زدران ته ځای ورکړل شوی دی. د څلور ورځنیو سیالیو په نوملړ کې هم اکرام علی خیل د افغانستان لوبډل مشر دی. په لوبډلې کې شامل لوبغاړي عبدالمالک، احسان الله جنت، ایمان میر، بهیر شاه محبوب، رحمان الله زدران، اجاز احمد مهری، اکرام علی خیل، عبدالحادی، محمد طاهر عادل، عبدالله ترخیل، خلیل گربز، ضیاء الرحمن اکبر، ابراهیم عبدالرحیمزی، نوید زدران، نسیم منگل، سعید احمد شیرزاد شامل شوي دي. د یادو نوملړونو او د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل رسنیو ته ویل دي،
سلیکشن پالیسی مخکیم لرله، نو اوس یو څو نکات چې موږ په اضافه کړو. احوان عبدالان اتلان چې موږ اعلانو دي، نو مخکې به زه په غونډې خبرې وکړم، په دې باندې باید رسنۍ خبرې سي او د موږ سمره لوغاړي چې کورنۍ لوغاړي کرکټ باید دې خبر سي چې په کوم پالیسی اساس باندې بغه نور مخته دی کولای شي سي اے ټیم ته لار، نیشنل ټیم ته لار پیدا کی. د کورنۍ هغه کرکټ هغه لوبغاړي سي په کورنۍ کرکټ کې خو پرفارمنس کوي، خو ځلیږي، نو هغه به ایچ پی سی ہائی پرفارمنس سینٹر ته معرفي کیږي. ہائی پرفارمنس سینٹر کې موږ خارجي کوچز لرو، ترڅو هغه کولای شي سي هغه کوچز دې سره کار وکړي او دې سې کوم ډیبیټنګ په برخه کې، لا دې بالنګ په برخه کې څه کمزورتیا لري، هغه باندې ان شاء الله کار کیږي. او هغه ته موږ خارجي کوچز تحصیل دلی موږ سره رام نوید حسن دا او عمران نذیر دا، او زموږ خپل کوچز عمران فرحت دا، او دغه سې زموږ سره رئیس مزای مغلطه دا نوروز منګل موږ سره دا. دغه نو بعد سه دې باندې موږ کار وکړو او کوم کمزورتیا سی سی موږ دې کولای شو د نېشنل ټیم کیمپ ته بدای راځي، د ډایرکټ سی کولای شو د موږ نېشنل ټیم ته د معرفي کو. بل خبره چې داسې د سلیکشن کرایټیریا دا موږ په دې کې ډېر داسې کار کړی دا سلیکشن کمیټه، اوس داسې نشي کېدلی چې موږ یو ټیم اناؤنس کوو، یو کې موږ پنځو اوپنران ورکو، لا شپږ میډل آرڈر کې ورکو، لا درې څلور موږ سره آل آؤنډران دي. نو په دې کې به داسې کېږي چې درې به موږ ټاپ آرډر کې ورکو، دغسې به درې لوبغاړي چې موږ میډل آرڈر کې ورکو، دوه به وکټ کیپر یي، دوه بال آؤنډران یي، دوه سپین بالنګ او درې به فاسټ بالران یي. چې دا پنځلس سکواډ ده، دغه نه به کولای شو سیده کوچ ته موږ دا ورکو له کپتان ته، نو هغه اساس به هغه ټیم سکواډ اعلانوي او خپل میچ کې به لوبوي. د نه مخکې داسې کېدلو چې ډېر شکایت به راتو سي، موږ به لوبغاړ ډېر زیات ورکړو، نو هغه هلته به هغه ته به هم مشکل و، کوچ ته به هم مشکل و، کپتان ته به هم مشکل و، ولې هغه کې به ډېر زیات لا به دوسره اوپنران و، لا به دوسره په میډ آرډر کې پلیران و. ان شاء الله اوس موږ داسې پروګرام جوړ کړی، داسې ان شاء الله ته به موږ بیلنس لوبغاړي ورکوو، نو هغه نه دی کولای شي دی خپل ځان ته یو ښه ټیم سلیکټ کړي.
پا ورزش کولو ل نشې مواد ځان وساتي.
اوس مو د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې ل سیالیو خبرو. د افغانستان د فوتبال فدراسیون ویل دي چې د فوتسال ملي لوبډلې په دې ورستیو کې د آسیا جام لپاره د تیاریو په سیالیو کې څو مخکښو لوبډلو ته ماتې ورکړې دي. یادې سیالۍ د تایلند په هیواد کې ترسره کیږي چې په ترڅ کې افغانستان خپله وروستۍ سیالي څلور د درې پر وړاندې له تاجکستان هیواد څخه ګټلې ده. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په فوټسال کې تاجکستان ته ماتې ورکوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې روزونکي ویلې دي چې دا بریا د افغانستان لپاره تاریخي ده او دا بریا د دې زیری ورکوي چې افغانستان به د آسیا جام په سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. تر دې وړاندې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له نیپال لوبډلې سره هم سیالۍ ترسره کړې وې چې یوه سیالي یې ګټلې وه او یوه یې ورته بایللې وه. دغه راز افغانستان بیا د تایلند هیواد له یوې مخکښې لوبډلې چنبوري سره په یو سیالۍ کې اووه د درې پر وړاندې هم بریا ترلاسه کړې وه. دغه راز افغانستان تایلند هیواد ته چې د آسیا په کچه د فوټسال سیالیو دریمه مخکښه لوبډله د هم پنځه د درې پر وړاندې ماتې ورکړې وه. د ویلو ده چې افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې له سعودي عربستان سره هم سیالي ترسره کړي. اوس د هند غورلیک یا آی پی ایل د سیالیو په تړاو درته معلومات درکو. د هند غورلیک سیالیو لوبې څلی رشتو ته رسیدلې دي. تر دې دمه درویش سیالۍ ترسره شوې دي او څلی رشتمه سیالي به د راجستان رایلز او ګجرات ټایټنز لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د روانو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د راجستان رایلز لوبډله تر ټولو مخکښه ده. یادې لوبډلې څلور سیالۍ کړې دي او څلور واړه ګټلې دي. د کلکته نایټ رایډرز لوبډلې بیا په څلور سیالیو کې درې لوبې ګټلې دي او دغه راز لکنو سوپر جینټ هم درې لوبې ګټلې دي. چنای سوپر کینګ په پنځو سیالیو کې درې لوبې ګټلې دي. سنرایزر حیدرآباد بیا هم په پنځو کې درې ګټلې دي. ورپسې پنجاب سوپر کینګز بیا په پنځو سیالیو کې دوه ګټلې دي. دغه راز ګجرات ټایټنز هم په پنځو سیالیو کې دوه ګټلې دي. ممبئی انډینز بلاخره په څلورمه سیالۍ کې بریالۍ شوه. دوی په څلورو کې یوه سیالي ګټلې. دغه راز رویل چیلنجر بنګلور هم په څلور پنځو سیالیو کې یوه ګټلې او ډیلی کیپیټلز لوبډله چې د ګروپ په اخره کې قرار لري هم یوه سیالي ګټلې ده. سکل د هند غورلیګ په سیالیو کې تر دې دمه مخکښ بنډه جوړونکی ویرات کوهلی دی. هغه په پنځو سیالیو کې یو سل پنځه منډې اوریج لري، یوه سلیزه وهلې ده او درې سوه شپاړس منډې یې کړې دي. د ګجرات ټایټنز لوبډلې ځوان توپ وهونکی سای سودرشن بیا په پنځو سیالیو کې د اته دېرش اوسط په لرلو سره یو سل یو نوي منډې کړې دي چې دویم مقام لري. دغه راز د اس آر ایچ یا سنرایزر حیدرآباد لوبډلې توپ وهونکی هنری کلیسن بیا په دریم مقام کې دی چې یو سل شپږ اتیا منډې په پنځو سیالیو کې کړې دي. باید وویل شي چې تر دې دمه د توپ وهونکو په ډله کې دوه سلیزې وهل شوي دي چې یوه هم ویرات کوهلی وهلې ده او بل هم د انګلستان جاس بټلر په هماغه سیالۍ کې وتوانېد چې سلیزه ووهي. او د ویکټ اخیستونکو په نوملړ کې بیا د بنګلاديش لوبغاړی مستفیز الرحمن چې د سی اس کې په لوبډله کې لوبیږي نهه ویکټې اخیستي په څلورو سیالیو کې، د هند یوزندرا چهل چې د راجستان رایلز په لوبډله کې لوبیږي اته لوبغاړي، او ارشدیپ سنگ چې د پنجاب لپاره لوبه کوي هم اته لوبغاړي سوځولي دي. د افغانستان په توپاچونکو کې بیا تر دې دمه مخکښ توپاچونکی نوین الحق دی. نوین الحق چې د لکنو سوپر جینټ په لوبډله کې لوبیږي هغه تر دې دمه توانېدلی دی چې پنځه لوبغاړي وسوځي. دغه راز راشد خان هم تر دې دمه پنځه لوبغاړي سوځولي دي. فضل حق فاروقي، رحمان الله ګربز، دغه راز الله محمد غزنفر هغه لوبغاړي دي چې لا یې سیالي نه ده کړې، خو محمد نبی ته په لومړي ځل په آی پی ایل کې سکل چانس ورکړل شو چې هغه د ممبئی په لوبډله کې لوبیږي او په دوه اورونو کې یولس منډې ورکړې او نور د لوبېدو چانس ورنه کړل شو.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
ننګرهار کې د رمضان کپ سیالۍ مورستی پړاو ته رسیدلې دي. د ننګرهار رمضان کپ سیالیو مسول همین عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په دغه سیالیو کې دا ځل ډیر نوښتونه لري. د نوموړي په خبره چې دا ځل ورسره د ملي لوبډلې ځینې مخکښ لوبغاړي هم لوبېدلې دي او حتی له کوزې پښتونخوا هم ځینې لوبډلې او لوبغاړي په یادو سیالیو کې د ګډون لپاره راغلي دي. د همین عمر په خبره چې دا ځل د رمضان کپ سیالۍ په ننګرهار کې هیواد شموله وي او د افغانستان له مختلفو سیمو ورته ګڼ لوبغاړي راغلي وو. هغه وړاندې وایي
زمانم همین عمر دی د ننګرهار سول رمضان جام سیالیو مسول یم. دغه سیالۍ چې تاسو ګوري د دریم پړاو دی. البته په تیرو دوه پړاوونو کې موږ سره لس لوبډلې وي، په دې پړاو کې به موږ سره دولس لوبډلې او د دې ترڅنګ د تیر په څیر دا ځل د کوزي پښتونخوا نه هم اکثریت لوبغاړي راغلي. په دغه سیالیو کې موږ سره ګډونوال دي د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي، د افغانستان الف لوبډلې نونس کلنو او د کورنۍ کرکټ ځلان دستوري هم په دې سیالیو کې. جوړیږي. د خطیز په شمول د افغانستان له مختلفو سیمو مختلفو لوبډلې په دازل په دې سیالیو کې ګډونوالې دي چې حتی د قندهار او د خوست او پکتیا او د غزنی هم لوبډلې شته او د کابل نه بعضې لوبډلې دي چې په دغه سیالیو کې زموږ سره لوبې کوي. او د دې تر څنګ دازل تیر ځل موږ لس لوبډلې لرلې. دازل یو انوویشن دا شوی دی چې موږ دوه لوبډلې اضافه کړي چون د خلکو تقاضا دا وه چې لوبډلې اضافه شي، دغه سیالۍ نورې هم وغځېږي او لا هم لوبغاړو ته زمینه برابره شي ولوبېږي په دغه سیالیو کې. دا ځل زموږ سره دوه لوبډلې اضافه شوې دي، تیر ځل لس لوبډلې وې، دا ځل دولس لوبډلې دي. او په زمن کې فاینانشل سپورټ موږ لرو، مالي ملاتړ لرو چې تاسو ګوري په ګراوند کې بینرې لګېدلې دي او دا ځل به لوبغاړو ته امتیازات زیات وي د تیر په څیر. او بل موضوع دا ده چې لوبغاړو ته اسانتیا وي دي چې موږ لایټنګ سیستم ورته نور هم معیارې کړی دی او د دې تر څنګ به یو لوبغاړی چې امپیکټ پلیئر ورته وي دا به اضافه لوبېږي په لوبډله کې. مخکې به یولس و، اوس حتی دولس لوبغاړي هم لوبېدلی شي په دغه سیالیو کې. د سیالیو نندارې ته په لوړه کچه مینهوال راځي، ډېر خوښي ځای دی چې دغسې د سولې او د امن فضا ده او دغه مینهوال راځي نږدې نه دغه اتلان تشویقوي په دغه سیالیو کې. مخکې مې هم یادونه وکړه، بیا هم وایم چې د افغانستان ډېری ځوانان لوبغاړي دي او هغه لوبغاړي چې ملي لوبډله کې لوبېدلي دي هغوی هم راځي په دغه سیالیو کې برخه دي. نو د مینهوال نه مې تمه دا ده چې راشي دغه سیالۍ له نږدې وګوري او د خوند واخلي او دغه یو ښه زمینه ده دوی لپاره تر څو په رمضان کې راشي دغه سیالۍ له نږدې وګوري.
د یاد سیالیو په تړاو د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاب دریمزی، دغه راز بلال سمی او عبدالعادل هم ورته نظریات لري. دوی وایي چې پروژه کې تمرینات کول د ورځې له لوري سخت وي او کله چې دغه ډول شپنې سیالۍ ورته برابرېږي نو د دوی د کرکټ په پرمختګ او تمریناتو کې ډیره مرسته کوي. د دوی په خبره چې د شپې له لوري سیالۍ په افغانستان کې ډیره کمې دي او اکثره نړیوالې سیالۍ بیا د شپې له لوري ترسره کیږي. دوی په باور چې دغه سیالۍ ورسره مرسته کوي چې په نړیوالو شپنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس وکړي. دوی وړاندې ویلي
رښتیا هم فرانچایز کرکټ یا خصوصي کرکټ چې دا د یو هیواد د ډیولپمنټ لپاره ډیر زیات رول لري. د یو هیواد د پلیئر د پروډکشن لپاره کافي ډیر پلیئران تا د پلاس د باندې راځي. د پلیئر فائنینشلي سپورټ دی، یعنی هغه پلیئران چې په ډومیسټک کرکټ کې یا هغوی ته نیشنل ټیم چانسز نه برابرېږي هغې هلکانو لپاره کافي ډیر امکانات پلاس ورځي فائنینشلي یا اقتصادي. دې تر څنګ د بورډ لپاره ډیر زیات هغه راځي، پیسې راځي، ډیر زیاتې کافي امکانات مالی دوی ته راځي. بل دی هغه پلیئرانو لپاره چې په نیشنل لیول باندې خپل ځان پروف کولو لپاره یا داسې پلیټ فارم نشته چې دوی پکې خپل ځان وښيي، نو د هغوی لپاره دغه فرانچایز کرکټ ډیر زیات ښه ده، ځکه چې دوی په ذریعه کولی شي چې دوی خپل ځان شو کې او د هغه د خپل بورډونو توجه ځان ته جلب کړي. او دې ډېر مثالونه په دنیا کې شته چې ډېر پلیئرس په اوسني عصر کې د فرانچایز کرکټ نه راغلي دي. موږ او تاسو کې یو مثال ورکو، د هند مثال ورکو، د فرانچایز کرکټ چې د هند سره کوم خپل پلیئر پروډکشن کوي، یا د دوی اته نه مخکې سره کم د کرکټ هغه د ټیم بیلنس او اوس تاسو وګورئ نو رښتیا هم د هند په کرکټ کې ډیر زیات تغیر راوستی ده. بل د فل ممبر هیوادونو که تاسو وګورئ اکثره هیوادونه د فرانچایز خپل لیګونه لري یا فرانچایز کرکټ لري، او کم هیوادونه چې بعض یو نیم هیواد نه لري هغه هم په دې تکل کې دي، په دې کوشش کې دي چې فرانچایز کرکټ شروع کړي. بیا وخت افغانستان هم خپل لیګ لرو، د شپږیزه کېږي، دا اوس د کشتپې لاغه کېږي، او دې نه مخکې افغانستان افغان پریمیر لیګ لرو. د چې ما په نظر باندې که چیرته دغه لیگ څلور پنځه کاله مسلسل سوی و د افغان لوبډلې یا د افغانستان د کرکټ لپاره به ډېر ښه، ډېر پلیئران به دغه ځینې راغلي، ځکه چې په دغه کله چې یو ځای کې لیگ کېږي یا هیواد لیگ کېږي هغلته کرکټ ګرون کېږي، کرکټ په ډیولپ راځي، پلیئر ډېر زیات خواري کوي، ډېر محنت کوي، ډېر هارډ ورک کوي، تر څو که د نیشنل لیول ته نه راځي نو هغه لیگ کې وکړي او لیگ کې کافي ډېر امکانات په لاس راځي. د دې هم مثال د بنګله دېش کرکټ هم کېدلی شي چې د بی پی ایل نه مخکې د بنګله دېش سره کم کرکټ و، اوس یې کرکټ ما په نظر باندې ډېر ښه سوی ده، ډېر امپروو سوی ده. نو په دې هیله چې افغانستان خپل لیگ شروع کړي او همدغه فرانچایز کرکټ چې چیرته هم کېږي هلته به د پلیئر پروډکشن ډېر زیات کېږي او هیواد به هم مالي ډېر زیاتې کافي امکانات ولري او هم د پلیئر پروډکشن سره یا د پلیئر د کمی سره به نه مخ کېږي.
وقت شپنی سیالی ډیر زیات مهمې او ډیر زیات فن کوي نسبت ورځنۍ وتا، نو چونکه روزه دا او د ورځې خو روزه د سی یو څه پریکټس لګ ستونځي، نو د شپې چې میچ او پریکټس نو دا ډیر زیات خیدې لوغړې د فار تر څو هغه خپل پریکټس جاری وساتي.
بالکل پروژه کې خو یو څه ستونځي دای چې د انسان وګ سپورټمن سره ته خو زیات په کاري چې هغه وچکي، نو همدغه ستونځي چې د ورځې لګ مشکل ای او پلیئر دفاره چې می چکی یا تمریناتو کی نو دیو چا راتون کې میچون نه نو داغه د فار پروژه کې چې د ورځې پریکټس نشي کولای د شپې سہولتې نو دا ډیر زیات خې دی پلیر د فار نو ډیر زیات خې لو روان دي او ډیر خې دی راتون کې میچو د فار چې څه سپګې زده کې او څه تمرینات دی بکیو شي نو ټورنمنت په بار کې بس دوم روایم چې ټورنمنت خو ماشا الله ډیر زیات روان دا وړي رخي سیالي دي او په دغه وطن کې چې دغه عمر لایټ او دغه سیستم لرو او موږ پروژه کې لګي دلته میچونه کوي تمرینات کوو نو دا ډېر یو فرصت دی د لوغاړو لپاره نو یو ډېر زیات ټورنمنت روان دا ډېر خوند کوي
بالکل واقعیت خبره ده چې شپنه سال ډېر مهمه دی لوغاړو لپاره ځکه څومره ایڈوانس کرکټ موږ ګورو لیګ کرکټ ګورو انټرنیشنل کرکټ ګورو زیاتره د شپې خوانم کیږي نو دا غي د لپاره یو خبر تیاری ده بالکل یو لوغاړو لپاره ډېر ښه ده یو خو شخصي کرکټ ته شخصي کرکټ څومره پروموټ شي ډېر ګټور ده او څنګه یو لوغاړو لپاره هغه وخت کې چې کله کرکټ نه وی مصروف نه وی کرکټ کې نو دا غي د لپاره هم مصروفیت ته کرکټ هم دی او ختم ریناتم دی او خبرې پریشن هم دی لوغاړو لپاره بل شپې خوانه خ ګټور بدی دي چې د ورځې خوانه غ تمرینات نه کی غ ستا غ باډي غ رزلټ ته نظر کې لکه د ورځې ستا روزه وی باډي انرژي کې کم وی او بکم وی نو د شپې خوانه چې تخ کرکټو کې نو ستا د لپاره ګټور پریوځي
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستاسو د اختر راتلونکو ورځې دی هم نیکمرغه او رنگینی وي زمنګ د دې ونې لوبیزا سپورتي خبرونه پای تر رسیدي په لوی الله مسپارو
ورزش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال
بنگڑی 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 بنگڑی
وما ورس د ونی مهمه په خطا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو کوچنی اختر کو بختور زه سید شنواره مو د دې ونی و مې ورسته هر کله کو من خبرې کې چې امریکا بل اخر هغه تر غټ چټک انټکه واز مو لچی د 1100 مایل پر ساعت پرواز بو کو نشي نړۍ کې د کوچنی اختر د منځنو په زړه پورې مراسم هم راسره ګورې او د روان کال د لمر د لومړی خو د درنې تندر نیونې پیښې نه هم خبرې کوي تر هر څه لومړی بیا ورزو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهم ټکو ته د اختر پیغامونه کې د جګړې ګواښونه ملا هبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسې جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په 40 میلیونه ډالري کڅوړو خرڅ شوې ښکاري ګوري تا
کفار مو خطا نه کی دا مفسدین مو خطا نه کی ورته بیدار اوسې چل درته کوي ناکام کوي مو بیل رونو به مو ناکام کی اسلام بدر سیوسی نظام بدر کوي
آل جنبش یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان از ملت و مردمشان از فلسطینیا از همین نیروهای حماس یاد بگیره
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودن هر زعیم هر والی هر وزیر هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستن و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد
یه وقت در خود طالبان و سیاستوار و جلال منزونه در اکتر چنگ سپیدا مانه کندهار ایدگا دا حمید کرزی کورا و دا حکمتیار کور که پا بیلابیل و امامتون و سیاسون و جلا جلا اختر لمنزله دا هیواد پا زندانون که چوار لسه خزینه بندیانی طالبان وایي هیڅ څوک نه دي شکنجه کړی بلکې څلور سوه شپږ بندیان د اختر په مناسبت خوشي کړی دي
په تعداد د څوارلس سوه مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیانې دي د دوی دپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ورته برابر کړی
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل له 15مې د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلوي
سوالونه او سوچونه دي چې اوس د داسې بلجن یا داسې څوک نوې پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واورو یو غټه وسله چې هغه ملګرو ملتونه او یمتیارو
تیر اونۍ د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو بهر سیاسيونو زیاتره اختریز پیغامونه په سیاسي خبرداري او ګواښونو خلاصه وو د طالبانو زعیم ملا هبت الله اخون په خپلو پلګانو غږ کړی څرنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د ده په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قربانیو ته چمتو اوسئ هغه ټینګار کړی دی چې دښمن یې غافل نه دی او تر منځ یې تبلیغاتو تفرقه اچوي ملا هبت الله نه دي ویلي چې څوک یې پر ضد لګیا دی خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي بی له ډرونه به دا ځل ناکام کړي
او سخت جنگونه را سره وکړه او ډیر شهیدان کړو ډیر زخمیان کړو خپله د خپلو خلکو که داسې وایي چې موږ د سیاستګر وایي موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای نو دا خو موږ ته بېله ظلمه خبره جوړه وه چې دا موږ پر موږ ظلم کړی دی موږ به محکمه کولای موږ به اعدامولی موږ به وژلی دا راته جوړه وکړه نه د دنیا په قانون کې وو نه د شریعت په قانون کې په هېڅ کې موږ ملامت نه وو ګورې موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو ګورې افغانان یاست هر څه چې مو کړي دي زموږ د خوا څخه معاف یاست د دې بعده به تاسو ته موږ پیغور لا هم نه خدا
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي، اختریز پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ځای کېدو دی. هغه ټینګار کړی ده چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی، فضا د امریکا په اشغال کې ده، او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. حکمتیار ادا کړی ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې $40 میلیونه کڅوړي د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کېږي. خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به دنن افغانستان کې یو په وینا چې دا د طالبانو وروستی اختر دی. د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو کوچنی اختر مو بختور. زه سید شینوار یم، د دې اونۍ اوومې ورځ ته هرکلی کوم. نن خبرېږي چې امریکا بالاخره هغه تر غږ چټک الوتکه وازمویله چې 1500 مایل پر ساعت پرواز به وکولی شي. نړۍ کې بیا د کوچني اختر د نمانځنو په زړه پورې مراسم هم راسره ګوري، او د روان کال د لمر د لومړۍ خو د درنې تندر نیونې پېښې نه هم خبرېږي. تر هر څه لومړی بیا ورځو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته. د اختر پیغامونه کې د جګړې ګواښونه، ملا هبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ، جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي، خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په $40 میلیونه کڅوړو خرڅه شوي ښکاري.
ګوري چې دا کفار مو خطا نه کړي، دا مفسدین مو خطا نه کړي، ورته بیدار اوسئ. چل درته کوي ناکامه کوي مو، بیا له ډرونو به مو ناکامه کړي، اسلام به درته یوسي، نظام به درته یوسي.
آل جنبشی ها یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان، از ملت مردمشان، از فلسطینی ها، از همه نیرهای اماس یاد بگیره.
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودند. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد، شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت در خود طالبان و سیاستوالو جلال منزنه در اکثر څنګه سپیدار مانی کندهار ایدگاه د حامد کرزی کورا و د حکمتیار کور که په بیلابیلو امامتونو سیاسونو جلا جلا اختر لمانځلی. د هیواد په زندانونو کې 1400 خزینه بندیانې، طالبان وایي هیڅوک یې نه شکنجه کړي، بلکې 1400 بندیانې د اختر په مناسبت خوشي کړي دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیانې دي. د دوی دپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوی زده کړې ترتیب ته برابر کړی.
او په پاکستان کې له 3 میاشتو راهیسې د 1000 تنه افغانانو نیونه، ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي، او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل 15 د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلوي.
سوالونه او سوچونه دي چې تر اوسه پورې داسې مرجه یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واورو. یو غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه و یونیسیار و خیریه ادارې وې، هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي.
بیا هم سنو شي تیره اونۍ د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو او بهر سیاسیونو زیاتره اختریز پیغامونه په سیاسي خبرداریو او ګواښونو خلاصه وو. د طالبانو زعیم ملا هبت الله اخوند په خپلو بلګانو غږ کړی، څرنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د ده په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قربانیو ته چمتو اوسئ. هغه ټینګار کړی دی چې دښمن یې غافل نه دی او ترمنځ یې تبلیغاتو تفرقه اچوي. ملا هبت الله نه دي ویلي چې څوک یې پر ضد لګیا دی، خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي، بی له ډرونه به یې دا ځل ناکام کړي.
ګوري موږ دې خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه را سره وکړه او ډېرې شهیدان کړو، ډېرې زخمیان کړو، خپله د خپلو خلکو که داسې وایي چې موږ دهشتګر وایي، موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای، نو دا عمر سے بیل ظلم خبر جوڑا وا صدا عمر سے عمر ظلم کری دی مل محکمہ کولے مل بیا دام ولے مل وجلے ادارات جوڑا کا نہ دنیا پہ قانون چو نہ شریعت پہ قانون کی پیسے کی مل ملامت نو گوری مل پر دا خپل حق بانی صدا عمر حق دا سی یو عفو اعلان کرا کہ مل تاسو خپل حقوق نہ غواړو گوری افغانان یاست ہر چھ مکھڑی جی مر دفاع معافیات دجے بعد بتستا مل پہ غور لام نہ خدا
خود حزب اسلامی مشر گلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي اختریز پیغام کې په ډاګه کړی د چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره تر لاسه شوی فرصت په ځای کېدو دی هغه ټینګار کړی دی چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی فضا د امریکا په اشغال کې ده او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري حکمتیار ادا کړی دا افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کیږي خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به د نن افغانستان کې یو په وینا چې دا د طالبانو وروستی اختر دی
اوس هم جنبش هم رقم مثل کې بس چیو پیس آلومی که فکر آلومی تاسیسی جون بش از کده هم خوبتر مردم ملت خواتا را باسی کنی کنیم پیتر پیتر رن کنه کسی این چی داره این جسی هست یک آجا شما سیار من کنیم تیگر ما این کار را خوب می فهمم
بل خو ال اختر څو ورځې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ستانکزي یو بیان کې چې د شننګو لخوا خپل ځایم ته اشاره بلل شوې ویلي د حکومتونو مشران باید له خلکو پټ او ګوښه نه وي بلکې د ده په وینا هر چا چې له ولس ځان پټ کړی له واکه غورځېدلی دی
والی هر وزیر هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید گناه است بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک هستی بزرگ جهان بود همیشه در بین مردم میشست و در هر جا همراهشان میشست حتی اگر یک یهودی یک نصرانی و یک مشرک هم میخواست که با جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کنند در آن واحد امرا جیده میدانست و همین دور خلفای راشدینی که و بعد از او تابعین و تبع تابعینی که گذشتن اینا همیشان در بین مردم خود خلق بودن در بین مردم خود میشتن از مردم خود میشنیدن که مردمشان چی مشکل دارن
په اختریز پیغامونه که در پخوانه ولسمشران حامد کرزی و محمد اشرف غنی پیغامونه بیا تر ډیر نرم و تقریبا مخاطبین ولسونه و د کوچنی اختر په ورځ چې پخوا به ټولو سیاسي لوریو په یوه ځای ارګ کې لمونځ کوه د طالبانو له راتلو سره یو وار بیا د اختر لمانځه ته افغانستان کې میشت سیاسي لوري بیلو بیلو ځایونو کې سره راټول شوي د طالبانو تر واک لاندې ارګ ته د دوی د کابل میشتې کابینې غړي ورکړل شوي خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي کور ته کابل کې پاتې شوي سیاسون د کندهار عیدګاه جومات ته د دوی د کندهار د طالبانو مشران او زعیم خو د اسلامي د مشر کور ته لمانځه لپاره د هغه د ګوند په لګام ورټول شوي دغه راز پیدار ماڼۍ ته بیا یو شمېر نور طالب وزیران د دې لپاره ورټول شوي وو چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره لمونځ ادا کړي طالبانو په کندهار کې د خپل زعیم د لمانځه د امامت لپاره له عیدګاه نه سیمټي دیوالونه راتاو کړي وو او په کابل کې بیا د راپورونو له مخې د ملا امامانو سره خوا کې ساتونکي درېدلي وو خلق آزادی رادیو ته دا ویلي دي چې د کابل جمعتون کې مدرسو ته د اړتیا وړ توکو اخیستو په موخه چندي امبولې شپه خو څوک پوه نه شول چې د ټولو شویو پیسو ګنډې چیرته یوړل شوې او د طالبانو د زندانونو د تنظیم اداري مسؤلان وایي دا مهال ورسره د ټول هیواد په کچه څوارلس سوه ښځینه بندیانې دي دوی نه دي ویلي چې کومې اسانتیاوې یې ورته برابرې کړي خو ټینګار یې کړی ده چې د دوی په زندانو کې ټولې اسانتیاوې دغو ښځو بندیانو ته برابرې دي بل په جمهوریت پر مهال چې د اختریزو مناسبتونو په تړاو به لږ تر لږه له ټول هېواده دوه زره واړه مجرمین خوشي کېدل دلته طالبانو ویلي چې د خپل ځایونو د خاص شفقت له مخې د اختر په پار څلور سوه شپږ بندیان خوشي کړي دي د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداره وایي د دغو څلور سوه شپږ بندیانو له ډلې درې سوه اته دېرش بندیان نارینه څلوېښت مېرمنې او اته ویشت تنه ماشومان
چې افغانستان مظلوم ولس ته هم نشي، په افغانستان په زندانونو کې به هیڅ چاته اجازه هم ورنه کوم چې په زندانونو کې محبوسینو سره دیوناسو ذکر دی سره چې څوک ذهني تکلیف ورکي روحي شکنجه ورکي.
که څه هم له څو کلونو راهیسې د بشري سازمانونو او څارونکو لخوا پر طالبانو د بندیانو د شکنجې او زبرغندې تورونه دي، خو د دې ډلې د زندانونو د تنظیم ادارې یو مرستیال حبیب الله بدر وایي هیڅوک به یې ثابته نه کړي چې دوی دې زندان کې څوک شکنجه کړي وي. خو دا مهال ورسره په مختلفو جرمونو کې څلوېښت بهرنیان هم بندیان دي.
په تعداد د څوارلس سو مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیانې دي. د دوی دپاره مونږ په زندان کې د تعلیم تربیه بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ته برابر کړی.
او وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا افغانستان کې د فیسبوک د بندولو یا محدودولو د طرحې د چمتو کېدو بحث غبرګونونه وپارول، اوس د دوی د مخابرات وزارت وایي دا طرحه لا کابینې ته نه ده تللي او نه هم په بشپړ ډول فیسبوک بندېږي. د طالبانو د مخابرات وزارت ویان عنایت الله الکوزی وایي د فیسبوک د محدودولو طرحه لا کابینې ته نه ده تللې او پرېکړه پرې نه ده شوې. نوموړي ویلي که دغه طرحه عملي هم شي نو ټول فیسبوک به نه بندېږي، یوازې به یې په محتویاتو ځینې بندیزونه ولګول شي او هغه موضوعات به لرې کېږي چې د ده په وینا له ملي ګټو او افغان کلتور سره په مخالفت کې وي.
په خواله رسنیو کې ځینو خلکو ویل چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. البته د فیسبوک بندیدل به وروسته له طرحې د تاییدېدو څخه معلومیږي چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. فعلا دپاره د طرحه جده چمتو ده او طرحه چمتو شوې ده تر څو کابینې ته وړاندې شي. کله چې کابینې ته وړاندې شو له هغې څخه وروسته باید افغانستان کې د بندېدو یا د محدودېدو په تړاو باندې پرېکړه کېږي.
بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ نهایي کېدو ته په غبرګون وایي دا کار په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډوي. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت غوښتي داسې اقدامات دې نه کوي چې په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت یو وار په فیسبوک اداره له دې امله د بیان د ازادۍ د مخنیوي تور لګولی و چې د طالبانو لخوا کارېدونکي د اداراتو اکاونټونه یې تړلي وو.
د ملي راډیو تلویزیون پښتو او دری فیسبوک او انسټاګرام پاڼې د فیسبوک د ادارې له لوري د نامعلومو دلایلو له امله تړل شوي دي. د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده او یوازې هغه څه پکې خبرېږي چې ولس یې غوښتنه کوي. ملي راډیو تلویزیون د خلکو د رسنۍ په توګه چې تل یې د خلکو غږ ته پوښښ ورکړی پر خپل موقف ټینګار کوي او له فیسبوک کمپنۍ څخه غواړي چې رسنیزو اصولو ته په پام سره د بیان ازادۍ تجمن پاتې شي او د ملي راډیو تلویزیون ټولنیزې پاڼې ژر تر ژره خلاص کړي.
د مهال افغانستان کې ګرد د افغانانو لپاره نشراتي ویبسایټونه شبکې او له بهره د خبرونو چمتو کوونکي رسنۍ بندې دي. طالبان وایي یو شمېر رسنۍ د دوی د باور له مخې د اسلام په چوکاټ کې خبرونه او خبرونه نه وړاندې کوي. خو دننه په هیواد کې هم د رسنیو یو شمېر کارکوونکي او مشران چې د طالبانو اسلامي چوکاټ ته داخل شوي بیا هم وخت نا وخت نیول کېږي. او سره له دې چې طالبان نه مني او د همدې مسلې له امله د ملګرو ملتونو لخوا دوحې ته وربللي تیر کانفرنس کې هم ګډون یې ونه کړ، خو ملګرو ملتونو یو وار بیا ټینګار کړ چې افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوچاریک ویلي په دې موضوع کارونه روان دي او که لږ نوی پرمختګ هم پکې رامنځته شي له رسنیو سره به یې شریک کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو د دوی حکومت په ځلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو او په دې هېواد کې د یو نامه پښتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. له طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا 2021 پریکړه لیک چې د 2023 کال په ډسمبر کې د روسیا او چین د ممتنی رایو پرته په 14 موافق رایو تصویب شو، پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو وړاندیز شوی. اوس د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه وایي چې په امنیت شورا کې له دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه دا استازي ونه ټاکل شي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یونیسیار د روان 2023 کال په 3 میاشتو کې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د شاوخوا زر افغان کډوالو د نیولو او په زندانونو کې د اچولو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا په نیول شویو افغان کډوالو کې 8 او 14 قانوني اسناد نه لرونکي او د ایس ای سی کارتونو لرونکي او 201 کسان نور د پی او آر کارتونو لرونکي دي. د دغې کمشنری د وینا له مخې تېره مارچ میاشت کې د افغان کډوالو د نیولو کچه کې د فبروري د میاشتې په پرتله 121% یا 4% زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو دې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو تر ټولو زیات شمېر تیر کال ثبت کړی دی. د کمشنری ویلي په تیر 2023 کال کې په پاکستان کې 26,000 د قانوني اسنادو نه لرونکي افغان کډوال او له 3,300 څخه زیات د پی او آر کارت لرونکي افغانان کډوال نیول شوي وو.
تر اوسه پورې داسې مرجع یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واوري. یو غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه وه، یعنی څیار وه او خیریه ادارې وې، هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي. اوس افغان یونیسیار هم د حکومت پاکستان څخه غوښتنه کوي چې افغان کډوالو ته وخت ورکړل سي او داسې عجله پرېکړه ونیسي. افغان کډوال هم دا ږغ کوي، نو زموږ د یونیسیار فرق ونیسو.
او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته د اپریل 15 پاکستان له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو او شړلو بله لړۍ پیلي، بلخوا د ایران حکومت په دغه هېواد کې د بې اسناد کډوالو په وړاندې د هوساینې د هر ډول خدمتونو په ترسره کولو بندیز لګولی. یو شمېر ایراني رسنیو د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د ادارې د سرپرست احسان حیدري له قوله ویلي، هغه بې اسناد کډوال چې په دغه هېواد کې د کډوالۍ لازم اسناد نه لري د هوساینې خدماتو ته بل لاسرسی هم ورنکړل شي. د ایراني چارواکي په هیواد کې د افغان کډوالو د نوم له یادولو پرته زیاته کړې چې دا کډوال باید له ایران ووځي او خپل هیوادونو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې اکثره کډوال افغانان دي او له دې وړاندې هم یو شمېر ایراني چارواکو د دوی پر وړاندې د ورته اقداماتو خبره کړې ده. احسان حیدري دغه شان خبرداری ورکړه چې که د کارونو مالکان بې اسناد کډوال په دغه هیواد کې کار وکړي، نو له دوی سره به قانوني چلند وشي. په ایران کې مېشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي ستونزې ډېرې دي چې د دوی ژوند له سختیو سره مخ کړی دی. او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو شبکو د افغانستان جنوبي او کوزي پښتونخواګانو خلکو د خپلو اختریزو لمانځنو او د لمانځه د مراسمو ګڼ اړخونه خبره کړي دي، خو تر ټولو پام جلبونکي د چمن د پرلت د خلکو د لمانځه مراسمو چې اختر د پرلت په میدان کې ولمانځه. د چمن پرلت چې شپږ میاشتې وشوي له پاکستان غواړي چې د سپین بولدک په لاره د کرښې دواړه غاړې پښتنو ته له پاسپورټ پرته د کاروبارونو او پنډونو چلولو لپاره اجازه ورکړي. د دې پرلت موترزان ټول هغه مزدوران دي چې په چمن لارې ګنډې او ریړې چلولې او شمېر یې د دوی په وینا 40,000 ناولي، خو د پاکستان حکومت ترې روزګار له ګوتو تروړلی دی. او په ټولنیزو رسنیو د اسلامي نړۍ ګڼو هېوادونو د چهارشنبې په ورځ د کوچني اختر د لمانځنې خبر ورکړ. ان پاکستان هم چې نور کلونه به یې له نړۍ جلا اختر کوو، دا ځلې په چهارشنبه اختر و. په حرمینو شریفینو کې شاوخوا 2,000,000 وګړو د اختر لمونځونه وکړل. مسجد اقصی ته بیا سره لیدې چې خلک جګړې ځپلي وو 60,000 کسان لمانځه ته ورټول. انډونیزیا سودان کې بیا د لمانځه تر ټولو ستر سفرونه وتړل شول. او افغانستان کې هم کندهار، هرات، هلمند او خوست هغه ولایتونه وو چې د لمانځه بې ساري مراسم پکې وشول. ازادي راډیو په دغه ویډیو کې درته د ګڼو اسلامي هېوادونو د اختر د لمانځه مراسم راغلل. دا وار ډېری هېوادونو کې د اختر لومړۍ ورځ په امنیت کې تېره شوه. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې. د مخابراتي ټکنالوژي نړیوال سازمان وایي په ټوله نړۍ کې د تلف شویو او ضایع شویو برقي وسایلو کچه له 2010 کال راهیسې تر 2022 کال پورې 2.5% یا 15% لوړه شوې ده. وایي د 2022 کال تر اخیره پورې د برقي وسایلو د ضایع کېدو کارنې کچه 2.3 میلیونه ټنه به خو دوی اندېښنه ښودلې چې تر 2030 کال پورې به دا کچه 2.5% نوره هم لوړه او 2.5 میلیونه ټنه د کال په حساب لوړه شي. که د نړۍ ټول زاړه شوي برقي وسایل راټول شي د پاریس د ایفل برج له وزن نه به 6000 چنده ډیر وزن ولري، خو که همدا ځای شوي وسایل په 40 ټنیزو لاریو کې بار کړی شي 1.5 میلیون لارۍ به پرې ډکې شي. د آی ټي یو نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې د غورځولو وړ او زړو برقي سامان آلاتو لکه کمپیوټر، لپټاپ، موبایل او نور انټرنیټي وسایلو له پلوه 2.5 میلیونه ټنه زیاتوالی راځي. د راپور له مخې دا مهال نړۍ کې یوازې 25% برقي سامان آلات بیرته رغول کیږي یا ریفربش کیږي. د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې زړو شویو برقي سامان آلاتو کې کارول شوي عناصر 1.9 میلیارد ډالر ارزښت لري. او سږ کال له اختر یو ورځ باندې له افغانستان او پاکستان پرته د نړۍ ګڼو هیوادونو کې د لمر د درنې تندر نیونې او د کال د لومړني کسوف پیښه راښکاره شوه. د کسوف دا ننداره چې ګڼو سیمو کې رڼا ورځ په توره شپه بدله کړه، مکسیکو نه پیل او بیا د امریکا ټیکساس، اوکلاهاما، ارکنساس، شمالي امریکا، کاناډا او لویدیځې اروپا پورې وکتل شوه. سویلي امریکا کې بیا لمر په بشپړ ډول تندر نیولی چې داسې هلته په تیرو 106 کلونو کې نه و تکرار شوي، خو د ناسا په وینا بله داسې پیښه به سویلي امریکا کې په 2009 کال کې کیږي. او امریکا تیره اونۍ لغت 100 چنده چټکه هغه جیټ الوتکه وازمویله چې له 2014 کال راهیسې کار پرې روان کړی. امریکایي کمپنۍ بوم سوپر سونیک ویلي د جوړې کړې XB-1 الوتکې لومړۍ تجربه کامیابه وه او د کالیفورنیا په اسمان کې وزرې وغوړولې، خو کمپنۍ یادونه کړې چې راتلونکو 2 میاشتو پورې به د دې الوتکې په لا غوره نتیجه باندې کار وکړي. دې الوتکې په لومړني پرواز کې د عادي الوتکو په څیر 1000 فوټ لوړ د 273 مایله پر ساعت چټکتیا سره الوت وکړ، خو راتلونکو 2 میاشتو پورې به شاوخوا 15.5 زره کیلومتره پر ساعت رفتار سره پروازونه وکړي چې د چټکې الوتنې ټول ریکارډونه به مات کړي. دا الوتکه به د شوروي اتحاد د سوپر سونیک ټوپولوتو 144 ماډل او د برېټانیا له کانکرډ الوتکې هم تیزه وي. XB-1 الوتکه له کاربن فایبر نه جوړه ده، تر ټولو اوږده کوزه او د الوت د کنټرول لپاره 2 حساسې کمرې لري، خو 100% هایډروجنی یا د چاپیریال ساتنې لپاره خوندي الوتکه ده. جوړونکي کمپنۍ وایي تر اوسه د داسې نور الوتکو د تولید لپاره 130 فرمایشونه ترلاسه کړي دي. او د نن اومه ورځ په همدې ځای سره رانغاړو، اونۍ یو وخت مو بختور خو له بلې زاویې د اونۍ د ځانګړو مسایلو د شننې لپاره د ازادي راډیو له څپو او پاڼو سید شنواری سره اومه ورځ مهیروي.
شیبو